Ataba Çeşme. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د تحریمونو پر ځای راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي. او ناټو په هرمز تنګي کې روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دوستانو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، همدارنګ د بشري او اساسي حقوقو ونس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي واشنگتن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په فرا کې د مسافرو پر یو بس پرونی چاودنه غندلې. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي چې واشنگتن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره اتم پړاو خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کولو سره موافقه نه ده کړې. ښاغلي خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کېدای شي.
هر فیصلی که در مذاکره میشه ما از او پشتیبانی میکنیم، اما تا وقتی که او فیصله صورت میگیره
هر پریکړه چې د خبرو پر مهال کیږي موږ د هغې ملاتړ کوو، خو تر هغو چې فیصله کیږي موږ د انتخاباتو ملاتړ کوو. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 تنو ځانونه کاندید کړي او تمه ده چې دا انتخابات د تلې په شپږمه ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په فرا کې د مسافرو پر سرویس پرونی چاودنه غندلې. انټونی ګوتریش ویل د افغانستان جګړې ټول لوري باید د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د فرا په افخرما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې وژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. ټپیان د هرات روغتون ته درملنې لپاره انتقال شوي. د هرات د مرکزي روغتون ډاکټر عبدالبشیر بارکزی اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته وویل
17 واقعي
مجروح بشفاخانه تخلیه شده و 5 واقعي ول استپیانو 15 مړي دي روختون ته راوړل شوی دي. دا ټپیانو درملنه روانه ده. د اکثر روختي وضعیت خدي او دا کسان له روختي اسانتیاو برخمن شوی. افغان حکومت تور پورې کړی چې دا 14 د هغه مایند 14 لامل شوی چې طالبانو په لار کې خو طالبان ډیر کله د امنیتي ځواکونو د لارو په وګدو کې ماينونه ځای پر ځای کوي. دا پیښه ورځ وروسته تر دې وشوه چې ملګرو ملتونو د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ریپورت خپور کړ او څرګنده کړ چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% کې کم شوي، خو بیا هم په وروستۍ میاشت کې په بریدونو چاودنو هوایي بمباریو کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا فرا د پیخي مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د شل طالبانو د وشلوې د اخی د کورنوي چارو وزارت وی اعلامی کې په تیرو سلی ریساتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال په ګرزیوان ولسوالۍ کې د دیرش وسلوالو د ټپکېدو ادعا هم شوي. د دې عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په مشخصه توګه د دې د پاړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو یلد د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای استازولي وبلله او وی ویل چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنه ای ته کار کوي. پایلامه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچن لخلی ویل شوی چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کار او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا واضح پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په بشپړه توګه د منلو نه دي. بلغاریا د امریکا د وو اف 14 جنگي الوتکو پیرودلو ته لیوالتي اخکاره کړي. دا د الوتکو بیا 1.8 میلیارد ډالر کیږي. دا 1990 میلسیزی په لومړیو کې په بلغاریا کې د کمونیستي رژیم تر نسکوریدو وروسته دا په دې هیواد کې د وسلو اخیستو تر ټولو لوی او ستر تړون ګڼل کیږي. د دې الوتکو د اخیستو د تړون وړاندیز د بلغاریا په رسمي جریده کې خپور شوی. د جولای په 23 نیټه د بلغاریا ولسمشر رومان رادیف دا تړون چې پکې مهمات روزنه او ملاتړ هم شامل وو ویټو کړ، خو بیا وروسته د دې هیواد د پارلمان غړو د ولسمشر رادیف له پریکړې سره مخالفت وکړ. تمه دا چې د اف 14 امریکایي الوتکو په 2000 تمه دا چې اف 14 امریکایي الوتکې په 2023 او 2024 کلونو کې بلغاریا ته وسپارل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د سایبیریا په ځنګلونو کې د لګیدلې اور په مړکولو کې مرسته وکړي. د روسیې د ځنګلونو اداره ویل له څو ورځو راهیسې هوا د سانتیګرید تر 30 درجو زیاته توده شوې چې ورسره تالندې او طوفان د سایبیریا په ګڼو ځنګلونو کې اور لګولې. دا د ورونو لوګیو د سایبیریا په یو شمیر خارونو او سیمو کې تګ راتګ ستونزمن کړی دی او ځینو سیمو ته یې الوتنې ګړې وړې کړي. د اوس لپاره د اطفایې شاوخوا 2500 کسان د سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژنې هڅه کوي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وپوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي رادیو ته په یوه مرکه کې ویل چې د سولې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی.
ای یک سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم د کابل بعد از گرفتن وظیفه بوده.
دابم واوری چی په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په څلورم ورځ هم د سیالیو ډګر سوړ ښکاری ده. د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر او همدارنګه له طالبانو سره د لیدو کتو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي انتظار خادم سره مرکه هم لرو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د تحریم پر ځای باید یو شمیر کاندیدان هڅه وکړي چې د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. د افغانستان په اړه به که وخت وو نور ریپورټونه هم درواورو. ناتو په هرمز تنګي کې روان وضعیت ته اندېښنه کړې دا هغه مسله ده چې د سیمې او نړۍ پر موضوعاتو کې څېړو. د بشري او اساسي حقونو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم مهیروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي رادیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې د سولې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. احمد شیبرو په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی ده چې نن زلمی خلزاد د امریکایي پلاوي په مشرۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وویني. د طالبانو یو جګپوري چارواکي چې د نوم لا خستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره به په اتم پړاو خبرو کې د دوی 19 کسان برخه واخلي. شاغلي خلیلزاد د قطر د دې سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ځلې نږدې یو نیمه اونۍ په کابل کې تیر کړه او د سولې په تړاو دا سفر خورا ګټور و.
ما در روز تقریبا در روز د کابل بودم.
زه نږدې لس ورځې په کابل کې وم. دا یو ډیر ښه سفر و. دا د دې دندې له پیل راهیسې تر ټولو بریالی سفر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره وپړاوه د سولې خبرې مخته وړې دي. خلیلزاد وایي چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره موافقه تر رسیدلې ده. افغانستان تل پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیل زاد وای اوس د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم.
د پاکستان په سیاست کې زه مثبت تغییر وینم چې غواړي په دې برخه کې مرسته وکړي. که څه هم موږ هر کله دا غواړو چې پاکستان باید نور ګامونه واخلي، خو په تېرو څو میاشتو کې زه یو مثبت بدلون وینم.
چند ماه گذشته میبینم
طالبانو د سولې په تېرو پړاوونو کې بیا بیا پر دې ټینګار کاوه چې بهرني ځواکونه دې له افغانستان ووځي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د راتلونکي میلادي کال تر نومبر پورې کم کړي، خو امریکایي رسنۍ څرګندوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو مسأله له طالبانو سره د سولې له خبرو سره ارتباط لري. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له خپلو مشرانو سره سلام مشوره بشپړه کړې ده او خلیل زاد ته انتظار کوي. بل لور ته پرون زلمی خلیل زاد پر ټویټر ولیکل که طالبان د خپل اړخ چاري تر سره کړي، دوی به خپل کارونه بشپړ کړي او هغه موافقه به نهایي کړي چې تر اوسه کار پرې شوی دی.
و موردل چې زلمی خلیل زاد وی له طالبانو سره تر خبرو مخکې په کابل کې له چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې وي. د نړیوالو چارو افغان شنون کې او د افغانستان د سولې فعال انتظار خادم را سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې دی. د سره د خغلی خلیل زاد د څرګندونې او همدارنګه کابل ته تر سره کړی سفر او دوه هی تراتونکو سفر سیلو. خادم صاحب لومړی خو مننه کوو، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. دا راته وایي چې خلیل زاد وایي کابل کې سفر داسل تر نورو ګټور و، ولې په دې سفر کې څه ترلاسه کړل؟
سهار په خیر. زه باور لرم چې خبرې تر عمل او ارمان تر حقیقت فرق کوي. د افغانستان د جګړې پیچلتیا دا خبره ده چې موږ امیدونه او هیلې وزې کوو، خلکو ته ورکو، د خلکو ورته ورکو، موږ الفاظ کرو بیا په مقابل کې خدمات ترجنو کوو یا د خپلو خبرو سره سم لاړ نه شو. نه یوازې دا چې حالات سنبالیږي نه، بلکې حالات خرابیږي، ځکه خلکو اوقات پورته ځي. زه باور لرم چې درې څلور مسلې د افغانستان د جګړې د پای او د سولې راتګ لپاره مهمې دي. یو سیاسي تفاهم دی، ملي اجماع ده، د سولې د مذاکراتو میکانیزم دی او د خلکو باور دی چې په هغه کې د سیمې د هیوادونو مسله هم راځي. کله چې موږ د سیاسي اجماع خبره کوو، ته ناټو د ملکی سفیر جانکی خبره به تاسو اوریدلې وي چې په ملي ډلې چې افغانستان د سولې په مخ کې یا په وړاندې باندې د سیاسي اجماع نه وجود دی. نو کله چې موږ د لاسټونو خبره کوو یا د خلیزات سفر کامیابی خبره کوو، په اوتومات ډول باندې د ملي اجماع خبر په ذهن تر راځي، په داسې حال کې چې دا نشته دی اوس هم ماتم خنده.
خغلی خادم، افغان حکومت ویلی دی چې دی یو ټول شموله مذاکراتی یا مرکچی پلاوی په جوړښت سلا شوې دي، فکر نه کوي چې دا اما اجماع د چې تاسو ورته اشاره کوي؟
تر تیرو اتو مسایس د افغانستان کې د سولې په اړه باندې وختونه منځ شوې دي. د قطر د کانفرنس لپاره 300 نفر ټاکل، دا هغه پنځلسو تقریبا لسو یا یولس نفرو چې ولسمشرغني وټاکل د خپل مذاکره کوونکي ټیم په حیث باندې. هغوی په کامل ډول باندې د سولې مسلې نه آګاو نه خبرو. د مذاکره کوونکي ټیم لپاره څو ډېر مهم شاخصات دي. لومړی دوی باید نیت ولري، د سولې دویم باید تعهد ولري، دریم باید تجربه ولري، څلورم باید د افغانستان په جګړه او سوله کې له دغه قضایه خبر وي. په داسې حال کې چې له مدني ټولنې یو څوک راپورته کول او د مذاکره کوونکي ټیم په هیڅ باندې ګمارل، دا په خپل په هیڅ وجه باندې د افغانستان د هغه ژورو حقیقتونو انعکاس نشي کولای او د افغانستان د ارزښتونو اساسولو نشي کولای چې موږ سره لاس درنه. تر ټولو مهمه خبره به دا ده چې دلته اصلا ارمانی بحث مطرح نه دی. دلته دوه مسلې دي، یو افاقي بحث دی، لوی بحث دی، مجموعي بحث دی، یو جزئیاتي بحث دی. کله چې موږ د خلیزات ته مذاکره کوونکو اجنډا هغه کم مترو اجنډا پرې کوم خبره کوو، څلور مسلې خلوی دادی د خلیزات او طالبان په توافق کې، خو آیا د هغې جزئیات عملي کول، د هغې جزئیات باندې پوهېدل، په چاچو کې ټول پر دیم بحث شوی دی. کله نو کله چې د حکومت په خوانه د مذاکره کوونکو ټیم د 15 نفرې ټیم خبره کوو، زه بیا خپل شکوک لرم چې دغه خلک یا دغه اشخاص په هیڅ وجه باندې تر اکاډمیکو کتابونو اصول او همدارنګه د عملي تجربو په بنیاد باندې سمبال نه دي. بیا خدای نه خدا چې ونی شي چې اواز سلیقوي او ازداري سیاست وشي د خلک
سلار
شي کټ خپل شخصي مخکونه شي او ملي ګټه وسه
خغل خادم دارته وای چې نو زلمه خلیل زاده دام وای په زنګړی توګه ل ازادي رډیو سره په یوې تازه مرکه کې هم ویل دي چې د سولي د روانو هڅو په ترڅ کې د پوینا زیات پرمختګ شوې ده موخه یې غدا ده چې هم له طالبانو سره هم له حکومت سره هم له نورو لور سره دغه پرمختګ تاسو څه فکر کوئ ده په کومه برخه کې نو پرمختګ یا دی
څو ډول پرمختګونه زه بیا دوم یو هغه پرمختګ دی چې د امریکا او طالب اړخ د خپل مشخص اهداف تحقق لپاره کاریږي شاید چې طالبان یو غوښنه برخه د قدرت واخلي او امریکا په محترمانه ډول دوی د الفاظ سره سم له افغانستان ووځي نو په ځان ته کیږي کمپیوټر د خپل د ترامپ او د خلیلزاد سرګندونه د سنور واشنگټن میسي پالیسي جون کې یوازې د فرار لار غوړه کوي ما مخکې په یو مقاله کې لیکلی و چې د دوی بقا په افغانستان کې وی ولی باندې بدلوي نو کله چې پرمختګ خبره کوو دو طرفه پرمختګ دی غوړه افغانستان د طالبانو د امریکا دی او کله چې موږ د طالبانو سولې خبره کوو د سولې خبره کوو په هغه کې د افغانستان ملت لا اوس هم د هغه ټول پروسی جدار یا بهر دی بحث می ده چې رښتیا امریکایان بل افغانستان او طالبان به قدرت تراشي دوی به قدرت برخه شي یا په نظام کې مدغم شي یا به قدرت شپته سلوي خلک نه واخلي پروسه به شروع شي یو څو نفر به له هیواد ووځي او څو نفر به هیواد تراشي خو د افغانستان د ملت د سوکالۍ کوم شاخصونه چې دي هغه په نظر کې نیول شوی دي حکومتداري به څنګه کیږي مثلا د موافقه خبره کې خلزات موافقه خبره کوي کوم موافقه
ما غوښتلم دا دلته سونه وپوښتم چې زلمه خلیلزاد هیلمن دی چې دا ځل به په دې پړاو خبرو کې په دوحه کې له طالبانو سره یو هوکړه یا موافقه لاسلیک کړي ځکه دی وایي چې د خپل کارونه بشپړ کړي او که طالبانو خپل کار بشپړ کړی وي دغه هوکړه به لاسلیک شي آیا دوی هم دومره نږدې دي دغه هوکړې لاسلیک ته
په هوکړې کې څو مسلې مهمې دي یو د هوکړې عملی بودن چې څومره عملی دي څومره عملی جامه غوښتل شي دریم د منطق د هوکړې منطق دی دریم د هوکړې دوه طرفه اغرسله ورکول دي څلورم د افغانستان د ملت د فعالیت شتون دی ځکه نن ورځ پورې په داسې حال کې چې شیبه شیبه د سوري خبرې څارمه زه د یو ځوان په صفت باندې کوم چې په دغه هوکړه کې څه دي آیا دا هوکړه به همداسې وي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ وشي او بیا د کوم د کانفرنس پایلې د افغانستان پر ملت باندې لکه جیخ کې خصوصي لازمه دا و چې حتی اقل د افغانستان د ملت سره خبرې حتی د افغانستان لوی سیاسي په دانه کوي نو کله چې سوله چې جګړه زما پر سر باندې حاکمه وي او زما ژوند داخلي او سوله زما ژوند ته لازمه په داخلي حساب کتاب کوي لازمه دا و چې د افغانستان ملت دا خبر خودل شوی چې اصلا هوکلی کنه ته موافقت یعنی څه زه بالکل دا منم چې ترور خبرې مسره کړی دي خو مسره کړی دي د افغانستان او امریکا ته تهدید بنوم او واجی کیږي امریکایان بل افغانستان او دي طالبان به قدرت ترازی او بن بکیږي مګر دا ډیر لوی غټه مسلې دي د تګه مسلو زیات فراتک فلګونه د اسنور مسلې دي چې راځي کول شي به ستاسو دا ده چې موږ اصلا زیات تللی دي په دې مسلو باندې موافقه کړی دي اساسات پر منل دي بیا موږ خلکو دا هلی ورکړي چې موږ موافقه ترچیږو کنه نو دا یوازې یو نمایشي سوله ده او تل پاتې سوله
ډیره زیاته مننه کوي انتظار خادم وو چې د زلمی خلیلزاد په ورستیو څرګندونه هم درنګه د افغانستان د سولې په بیلا بیلو اړخونو یې خپل نظر څرګندو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په افغانستان کې په بریدونو جګړو نختو چاودنو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله تل د اندېښنې وړ یو مسله ده هم د نړیوالو بشري حقوقو ټولن لپاره او هم په افغانستان کې د نن د عام وګړو او هم د رنګا مدني فعالانو لپاره ګڼو لویدیزو رسنیو په فرا ولایت کې په هغه چاودنه تبصری کړی دی چې په لسکونو ملکیان چې په یو بس کې سپارو هغه ته پکې مرګ شو بل واوخته ملالی بشیر پاړه جزئیات لري
یو شمیر نړیوالو رسنیو پر هرات کندهار لوی لاره د چهارشنبه په ورځ پر ملکیانو حمله ته پام کړی دی. په دې حمله کې د ډیری ښځو او کوچنیانو په ګډون 15 کسان وژل سول او 28 کسان ټپیان سول. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکلي چې دا پیښه په افغانستان کې پر ملکیانو د ډله ییز برید وروستی مورد دی. عبدالوحید چې د مسافر وړونکو بس څنګ ته د خپل موټر په چلولو بوخت وو ورځپاڼې ته په خبرو کې دا پیښه یوه غمیزه بللې ده. د په وینا تر چاودنې وروسته اور په بس کې د سپرو کسانو د سوځولو لامل سو. په مقاله کې راغلی چې تر دې پیښې یوه ورځ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې طالبان او نور سخت دریځې په افغانستان کې پر ملکیانو د ډیری حملو مسؤل بلل سوي دي. د راپور په وینا 80% حملې طالبانو، 12% داعش ډلې او 3% د دولت نامشخصو مخالفانو کړي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې د دولت پلوه ځواکونو هوایی بریدونه ملکیانو ته د تلفاتو او وشتو اصلي لامل دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راپور په پای کې لیکلي افغان حکومت او د امریکا پوځ د ملګرو ملتونو د دې راپور د موندنو په اړه پوښتنې مطرح کړي دي. ګارډین ورځپاڼې هم د چهارشنبې په ورځ د هرات کندهار پر لویه لاره چاودنې ته کتلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په فرا ولایت کې د ماین چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. ګارډین د ملګرو ملتونو له قوله لیکلي چې وایي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر 2018 کال د همدې مودې په پرتله 9% کم سوي دي، خو بیا هم شمیرې تکان ورکوونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو په پرتله افغان او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو زیات مسؤلیت پر غاړه لري. ګارډین ورځپاڼې د راپور په پای کې لیکلي په افغانستان کې د ملکیانو وینې تویدل په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري د دغو خبرو هدف د سولې توافق ته رسیدل دی او دوه موضوعات مطرح دي. طالبان غواړي بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او په بدل کې امریکا ته امنیتي ضمانت ورکړي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد پر ضد استفاده نه کیږي.
زمغغلا ازادي راډيو ناوري دوسنو وسم رازو د انتخاباتي منډو ترلو مسائلو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید یو شمیر کاندیدان هڅه وکړي چې د ټولو کاندیدانو ترمنځ اجماع رامنځته شي. د دې موسسې چارواکي ټینګار کوي کارتیا ولیدل شي فیفا چمتو ده چې د حکومت او یو شمیر کاندیدانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وای د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکیش دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستل شي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید د چهار شمې پورس په کابل کې په دې اړه وی خبري ناشته وویل:
مونږ په دې حساس شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسيونو ترمنځ د رڼو مشروع او هم شمول ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د وی هر خیز اجماع را مست کول دي او ور سره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه وشي.
سول هم باید با هم داشته باشند.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډې ترډیو په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم غوښه غټی کیدی چې خلګ او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونی مخکې د ولسمشیزو نوماندانو شورا د ویلامې په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د تحریم غوښه وکړ. اعلامیې کې ویل شوی و چې په انتخاباتو کمیسونونو کې غیر شفاف ګمارنې د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده د حاکم او کاندیدان لخوا د ملي ټلویزیون خپلول د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکم او کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو د انتخاباتو تحریم لاملونه ګڼل کیږي. دغه شورا د اعلامیې په پای کې راغلی وو کچیر حاکم ټیم تریوي ونی پوری دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات په دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنځشنبه پوره کیږي. خود افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
کاندیدان مثلا انتخابات خو تر سره کیږي، حتما تر سره کیږي، انتخابات خو خواته روان یاستو او زمونږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسې کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې د دې چې کاندید یو لسمشر دی او د حکومت پر وړاندې خلکو پر وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري. د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي. تقریبا چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. وروسته تاسو له سمسونو او پیغامونو هم راخلو، خو تر هغه مخکې د سیمه او نړۍ و مسله. اروپایی ټولنې او ناتو په هرمز تنګی کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې لړ کې جرمني ویلي چې په فارس خلیج کې بل اروپایي ټولنې سره په همغږۍ همکاري وکړي. په سیمه کې د تهران او واشنگټن کړکیچ د تیلو د صادراتو په وړاندې اندېښنې زیاتې کړي. احمد شیبر پرې تفصیل لري.
د جرمني حکومت وی برلین دې ته لیواله نه دی چې د هرمز په تنګی کې د امریکا په مشې له سمندري ماموریت سره یو ځای شي، خو پر دې غور کوي چې د اروپایي ټولنې له یو سمندري ماموریت سره یو ځای شي. دا څرګندونې د واشنگټن د وروستي وړاندیز په عکس العمل کې شوې دي. د هرمز له تنګي د تیلو بیړۍ او نورې تجارتي کښتۍ پورې وزي او ډېر بیروبار پکې وي. د دې سیمې د امنیت او هلته د ایران د بریدونو پر ضد د مبارزې لپاره واشنگټن د مرستې غوښتنه کړې وه. د جرمني د حکومت ویان اولریک دیمر وویل چې برلین بل ډیموکراتیکو لارو د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړو د راکمېدو هڅو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د جرمني له دفاع وزیر انګرید کرامپ کرن باور سره په بروکسل کې پرون ګډې خبرې غونډې ته وویل. د ناټو متحدان په فارس خلیج کې وضعیت ته اندېښمن دي. ښکاره ده چې د بیړیو آزاد تګ راتګ هلته د ناټو ټولو متحدانو ته مهم دی. د ناټو یو شمېر متحدان دغه اوس هم په خلیج کې شته، خو هلته د ناټو د یوه ماموریت غوښتنه نه ده شوې. خبری غونډې ته د جرمني دفاع وزیر کرن باور وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري یو ابتدایي غوښتنه شوې ده چې له فرانسې او بریتانیا سره په مشوره به غور پرې وشي. د میرمن کرن باور په وینا جرمني به د سمندري امنیت لپاره له بریتانیا او فرانسې سره بیا هم همغږي، او برلین په دې باور دی چې په فارس خلیج کې د اروپایي ټولنې یو سمندري ماموریت داسې مسله ده چې د دې وړ ده چې غور پرې وشي. د واشنگټن او د هغه د متحدانو او ایران ترمنځ کړکې چروسه تر دې زیات شو چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه بهر شو او پر ایران بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تیره میاشت ایران یو بیړی بریتانیایي ځواکونو په جبل طارق کې په دې تور ودروله چې له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده او سوریې ته تیل لیږدوي. تر دې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیلو یو بیړی ایران ودروله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې څخه په راستولې سمس کې وایي د اتم پړاو خبرو لپاره هلمند یو خدای وکړي چې دا خبرې به د جګړې پور بواشي، سوله به وشي او د افغانستان د شهیدانو وینې به وچشي. همدرد ست خیلی د هلمند له ناوی نوی د طالبانو څخه غواړو چې په لوی اختر کې دی ور بند وکړي. د بکوا ولسوالۍ څخه علي احمد وایي، البته د سرچینو لکلینا، چې کاندیدان پوهیږي چې اول سوله ده او بیا انتخابات، په همدې خاطر انتخاباتي کمپاین نه کوي. فضل کریم درویش د زازی آریو پکتیا نوی چې هلمند د سولې خبرې چې په دوحه کې کیږي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګېدو سبب شي. محمد قاسم زواک له هلمند نوایي، پر عامه تاسیساتو باندې حملې کول جنایت دی، ځکه دا د ولس د ارامتیا لپاره دي نو باید ډیر پام ورته وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه پر استولې سمس کې وایي، خلیلزاد خو ویلي چې د کابل سفر بریالی و، باید چې د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي. دوستانو، دا ستاسو څو پیغامونه و. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله یو. اوس هم اته نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کولو سره موافقه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي په فرا کې د مسافرو پر یو بس پرونی چاودنه غندلې ده. انټونیو ګوتیرس ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ټول لوري باید د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د فرا ولایت په فرما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې وژل شول او 20 تنه نور پکې ټپیان شول. افغان حکومت تور پورې کړی چې دا چاودنه د هغه مینده چاودلو له امله شوې چې طالبانو یې خو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 40 طالب وسلوالو د وژل کېدو او 10 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای استازولي وبلله. وی ویل چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیم توګه خامنه‌ای ته کار کوي. او بلغاریا د امریکا د وو اف 14 جنگي الوتکو پیرودلو ته لیوالتیا ښکاره کړي. دا د الوتکو بیا 1.8 میلیارد ډالر کیږي او په بلغاریا کې د نویمې لسیزې په لومړیو کې د کمونیستي رژیم تر ماتې وروسته دا د دې هیواد د وسلو پیرودلو تر ټولو ستر تړون دی. دوستانو، د خبرونې په پاتې برخه کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او همدارنګ ژوند په شیبو کې خبريږي. خو تر هغه مخکې د دې سات وروستي رپورت راخلو. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال منځنۍ بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه. د بودیجه کې ځینو وزارتونو ته اضافي تشکیلات ورکړل شوې دي. تفصیل به له ناجیه صافی واورو. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې مهیره وي.
وکسایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ. با استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
در افغانستان ولسی جرگی در 1499 مالی کال منځنۍ بودجه لوګدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت رد کړه. د مالی او بودجه کمیسون غړي محمد عظیم محسنی وویل د کال په پیل کې دغه بودجه 399 میلیارد افغانۍ وه او د کال په منځ کې 0.9 میلیارد افغانۍ زیاته شوې چې په مجموعي ډول 0.3 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل چې دغه بودیجه ځکه زیاته شوې چې د حکومت له لورې د ځینو وزارتونو تشکیلات زیات شوي، غیر قانوني واحدونه جوړ شوي او همدارنګه له پراختیا پروژو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره ځانګړي شوي.
مشکلات و نگرانی دیگر اعضا ولسی جرګه
د اړوند وکیلانو نورې اندېښنې دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوې چې تر اوسه د ولسی جرګې له لوري رای نه ده اخیستی. لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی. بله اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوې چې د سرپرست وزیرانو له لوري اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشردوست وویل
در خانه قانون به ما میگوید شما خلاف قانون کار کنید.
در قانون جوړولو په کور کې داسې غوښتنه له وکیلانو کېږي چې غیر قانوني کړنې ومني. هغه اداره چې قانوني موجودیت نه لري د اساسي قانون خلاف تصویب شوی. تاسو نه غوښتنه کېږي چې ورته بودیجه تصویب کړئ. دا د ملت کور ته یو لوی سپکاوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې له لورې د 1499 مالي کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولیږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته یې بیرته ولسی جرګې ته ولیږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسون وڅېړي او په دې اړه به د کمیسونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پرېکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځلې بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي. اساسي او بشري حقوق.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه کوغه کیږي، د بشري حقونو لاړ خدا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري، چې یو د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نشي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مسلح او قواو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسلح او قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولی په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلی وبانډونه ساتي د اولسي خوځښتونه په دې کې د تذکری یا د نشتوالي له امله یا مثلا د زنو اداري فساد له امله په ډیرو مواردو کې چلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځینې ماشومان وي او خیل مشتدي چې لیدل شوي دي، ولی زموږ خاص دا دی چې چون افغانستان دغه خپل گزارش د ماشومانو د حقونو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کنوانسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکېل نشي. په هر نوع چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړي نظامي ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمیرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړې دي یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال جګړه په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوی دي، اول له دې ماشومان استفاده شوی سره لدی چې دا کار منه ده؟
ما تاسو ته ارزو کوم د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیظ خط سره نه کوو، هغه ته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو، ملي پولیسو، په دې ملي امنیت کې هغه معلوم دی، ما دا توج په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې چې وي که دوی د فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي، د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصولو او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلفو خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه له لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو له مخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو له مخې، ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پروتوکول له مخې، د ماشومانو د نړیوالې اعلامیې له مخې، او د اساسي قانون کې هم شته ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دغه چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، هم دا وجه ده چې د دوی مسؤلیت لپاره، د دوی د وده لپاره، د دوی د ښوونه او روزنه لپاره باید زیاته توجه وشي. دا تاکید شوې ده، نه دا چې دوی مثلا په جنگ کې کېل.
البته خیلی غاړي دا ردوي دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو خو خپل دا ماشومان راځي که څوک په خپل اختیار هم ورځي څه ډول باید مخاوني ول شي
زه عرض وکم چې دلته خو قوانين موږ چې د ځین نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو امنیت او ملي اردو دلته قوانين د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده ځای له مخې کیږي او ممکن دلته هم نه وي ولی په نورو ځایونو کې د هر خوا خیلی خواو ته چې دوی یا په داوطلب ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د هغه نه دی دوی باید په دغه سند کې درس ووایي دوی باید ښوونې او روزنې ته مخه کړي او که د ډېر مجبوریت نه استفاده کوي دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري تر څو یو څوک د ډېر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي د دې ځایونو څخه ډډه وکړي او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په اصطلاح هغه کچه راټیټه کړي او دې خواته مخه ونه کړي
کیدای سي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې مرونې له 13 کلونو ښکته دي ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي دا که په کلي کې وي دا که په کور کې وي دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنی کومو مسایلو ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي
دما خیر غلطه دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې ماشومان اوسیږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پویږي هغه ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دی هغه ته ژمن پاتې شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو دغه ښکیلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي دا کچه به راټیټه شي
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لري وساتي
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډیره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ول تر ډیره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسون ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغه باید ماشومان ته خوندې چاپریال برابر کړي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښمن دی چې ماشومان په خپل غاړو کې نیوي په دغه چې د قوانینو له مخې منه دي او دوی د دوی د تلفات او کچام په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنگونو کې یا په خپل غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند له لاس ورکړي هغه څاري د دوی هغه میرا مثلا کارکوی او دولتونه ته مثلا د خپل هغه اندېښنه سرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند لاسه ورکړي د ماشومان څخه باید ملاتړ وشي د ماشومان څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خواته چې ځي ما تاسو چې په د دولت پارک کې هغه سند استخدام د مسلح قواو معلوم دی چې دقیق څخه موږ نظارت لرو ولی په نورو خواو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي د اقتصادي وجه د کمزورتیا په وجه ځي د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی په کوسیږي هغه مسولیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې دا صد میاشتې ومنې ته چې د بیرغ ورځ و سړل مو ون منځله
د افتخار کو چې زمونږ وطن بیرغ زمونږ ته په قرباني سړیدلې دی مخ کې وو سم نه وای کورته
تور افسر زرغون بیرغ دازمون ملي نشان تور افسر زرغون بیرغ دازمون ملي نشان
مسلو کسانو د بیرغ د ورځې د منځل لپاره کومې تیاری نیولې وي
موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسم ول منځله تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګ په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګخ باندې د ملي بیرغ اخیسته په خپل کور زړولې
نن همدا موضوع سیرو په پیل کې د بیرغ تاریخ ته تم کېګو بیا یې ارزښت سیړو او د بیرغ د ورځې د منځلو په اړه د خلکو او مسؤلو کسانو خبرې هم اورو زه واصل وصال یم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده قدر من اوریدونکو بیرغ چې په بیرغ بیرغ توخ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی له درې رنګه ساده خو ډېرو ښکلو ټوټو څخه رغېدلی دی ملي بیرغ تل پر عامه خدماتي ځایونو مکتبونو محاکمو پوځي ځایونو بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي سکل د زمری ومنټه د ملي بیرغ ورځ په کابل او اکثر ولایتونو کې ون منځل شو دا ورځ ځکه وټاکل شو چې خلک د ملي بیرغ د ارزښت په حق لا نور هم وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې ورځ په خوښۍ سره ون منځي زما همکار فرشته مرسل د زمری په ومه چې د بیرغ ورځ به د کابل ښار ته وتلې وه او له یو شمېر هغو کسانو سره غږېدلې وه چې د بیرغ ورځ نمانځله
درنو دوستانو په کابل کې د وزیر اکبر خان سیمې ته راغلو دلته چې موږ ګور خوښ په کورونو باندې د افغانستان ملي بیرغ ځړېدلی ده او دا د بیرغ د ورځې په مناسبت خلکو دلته بند کړي دي همدا اوس ما سره د وزیر اکبر خان د سیمې یو تن اوسیدونکی دی له دې څخه به غوښتنه وکړم چې خپل نوم راته ووایي
السلام علیکم نوم مې زمری لشن وری دی وزیر اکبر خان اوسیدونکی یم
ډېر ښه دلته چې موږ ګورو خو شپ کورونو باندې بیرغونه باندې د دې پاک لري ته وایي چې دا ولی
دا بیرغ خو زموږ چې د ملي هویت دی او ملي هویت باید هر سړی په درنه سترګه باندې وګوري او موږ د افتخار کوو چې زموږ یو وطن بیرغ زموږ ته په کور باندې ځړېدلی دی
که دره ته وایي چې خپله دې دا بیرغ واخیسته جوړم که څنګه
نه وام خسته حتما نو دا څه دی چې دغه ملي بیرغ زموږ کې دغه مابین کې کوم محراب او ممبر دی نو دا هر سړی نشي جوړولی که جوړې کړي نو ساده بیرغ به ولګي چې تور سور زرغون به وي خو ساده بیرغ به وي
اوس بیرغ تاسو په خپل کور باندې ځړولی ده دا مو همدغه خاص د بیرغ د ورځې لپاره اخیستی وه
نه خاص د بیرغ ورځ لپاره ما اخیستی د بیرغ ورځ لپاره مې نه وایي که مخکې وو اوس هم نه وایي که ورته
تاسو اوس د خپل کور په مخکې ناستې او موټر وینئ چې بیرغونه پکې باندې یو خو بله خوا ځي آیا د همدغه بیرغ نندارې ته راوتلې
ولې نه ولې نه ډېر خوند راته راکوي چې زه دا بیرغونه وینم او د په موټر باندې ځلېدلي دي یخوا دې خوا ځي د کورو باندې نو ماته ډېر خوند راکوي او زه همدې خاطر راووتم چې ودرېږه چې څوک تجلیلې کو نه خو ما خو چې ولي د موټرو باندې بیرغونه بند دي نو ماته ډېر خوند راکوي
درنو دوستانو زموږ په خوا کې موټر تیریږي دوی هم د افغانستان ملي بیرغونه له ځان سره لري او د بیرغ د ملي ورځ لپاره راوتلي دي تر څو دا ورځ په ښه توګه سره ورمنځي د وزیر اکبر خان د سیمې له بل تن اوسیدونکو سره هم غږیږو په پیل کې خپل نوم راتوي.
مننه. زما نوم انجینر نقیب الله صمدی دی، د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ یم. فعلا دغه سرک انجینر هم دلته په پروژه کې کار کوم.
څنګه چې ګورو مخامخ یو خیمه ده، دلته لکه تاسو د خپل کار لپاره ځای جوړ کړی.
دلته موږ کار لپاره ځای جوړ کړی، دلته کارګر او سرکاریګر دلته اوسیږي.
دلته د تاسو په خیمه باندې هم د افغانستان ملي بیرغ زړیږي، درته وایي چې ولی او څنګه؟
خصوصا ما نه په ټول افغانستان بچانو باندې دا لازم ده چې موږ د خپل د بیرغ خپل احترام وکړو. دا زموږ دنده ده، د هر افغان دنده ده، د خپل د ملي هویت، د افغان هویت، د افغانستان بیرغ احترام وکړو.
د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي تر دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې بدل شوی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلی چې د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګ ټوټو څخه جوړ دی. دا چې په نړۍ او افغانستان کې د بیرغ تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور څیړندوی حبیب الله رفیع څخه پوښتلی دي.
بیرغ د ملتونو د پیژندنې نښه ده، د ملتونو د آزادۍ نښه ده، د ملتونو د سرلوړۍ نښه ده، ویاړ، برم او پرتم نښه ده. هر آزاد هیواد او هر آزاد ملت اړتیا لري چې بیرغ ولري، او دا د تاریخ د ډیرو اوږدو نه را پیل شوی دی. په افغانستان کې د بیرغ تاریخ چې 15,000 کلونو ته رسیږي. یا ما پاچا چې کله په باختر کې دولت مؤسسه جوړه کړه، نه هلته یې یو لوی ښار جوړ کړ چې بالاخره دا ښار په دنیا کې د ام البلاد په نامه وپیژندل شو، یعنې د ښارونو مور. او د دې ښار په دیوالونو یې لوړ بیرغونه ورپول، دې ښار ته د لوړو بیرغونو ښار وویل شو. د هغې ورځې نه تر نن پورې موږ بیرغ درلودلی، او زموږ د ازادۍ د نښې په حیث زموږ په ماڼیو، زموږ په قصرونو، زموږ په ښارونو رپېدلی دی.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د افغانستان بیرغ درې رنګه لري چې تور، سور او زرغون دی. دا چې هر رنګ یې څه معنا لري، دا هم له ښاغلي رفیع څخه اورو.
درې رنګه بیرغ په 1301 کال د سنبلې په 9 نیټه د افغانستان د لویې جرګې لخوا تایید شوی او اعلیحضرت امان الله خان دغو پیشنهاد کړی. ده پخپله د رنګونو تشریح ورکړي. تور رنګ یې د غلامۍ د دورې نښه بللی، سور رنگی د قربانی او د جګړې نخه بللی، او شین رنگی تر جګړې او آزادۍ اخستل وروسته د آبادۍ دوره ده. او نښانی هم په هغې وخت کې د وګو دایره وه چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، په منځ کې لوړ لوړ غرونه وو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، پرې د پاسه راختونکی لمر وو چې افغانستان یو شرقي هیواد دی، پرې د پاسه د الله محمد نومونه وو چې افغانستان یو اسلامی هیواد. نو دغه بیرغ جوړ شو. البته په دې وخت منځ کې جګړې راغلي، کودتاوې راغلي، پردي لاسونه را اوږده شول، بیرغونه یې بدل را بدل کړل، لیکن بالاخره بیرغ خپل رنګ و خپل حیثیت وساته. اوس هم په دریو رنګونو کې رپیږي، او نښانې هم د محراب و منبر نښان دی او د وګو دایره ترې چاپېر دی.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعریم هم د تاریخ استادم. ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم. ډیر استفاده میتنه وکړی، او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر، او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کو کیږي.
رازو دیتا چه سک کال ده افغانستان ده ملی بیرغ ورځ په سه ډول شرایطو که ون منزل شوه. ده دی ورځی لن منزلو سخه هدف سو، او ده بیرغ ده ورځی دن منزلو لپاره سمره لگختو شو. ده پختنی پا یو مرکه که ده زمری ده تویشتمی لپاره ده بورد ده چمتوالی ده کمیسون غره زیاولحق امر خیل زواب بوی. له نوموړي سره فرشته مرسل غږېدلې، ورته غوږ شئ.
که تاسو راته وایئ چې آیا په تېرو کلونو کې هم د بیرغ ورځ لمانځل کېدله، که یوازې سږ کال دا ورځ ولمانځل شوه؟
نه، موږ د بیرغ د ورځې په نامه باندې مخکې داسې کوم مراسم نه درلودل، بیرغ نه لمانځل کېده. اما دا چې 28 د اسد ته چې دا ځل سلمه کلیزه د آزادۍ ده، نو په همدې خاطر موږ ځانګړي تدابیر نیولي دي.
یعنی د آزادۍ سل کاله پوره کیږي. نو موږ غوښتل چې د اول د اسد نه مختلف مراسم ولرو، مختلف برنامې ولرو. نو دا ځل موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسم ولمانځله. تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګښت باندې دغه ملي بیرغ اخیستی، په خپل کورې زړولی، د اتویشتم د اسد لپاره تدابیر نیسي.
بلې امرخیل صاحب، تاسو له لګښتونو نه یادونه وکړه. ځینو خلکو سره دا پوښتنه ده چې کله د بیرغ ورځ مانځل کیږي دا طبعاً مصارف لري، په دې باندې څومره مصرفونه راغلل او دغه مصرف چې له بودیجې نه سوی تاسو په نظر د بیرغ د ورځې لپاره دا څنګه ده؟
په دې کې خوشبختانه موږ سره خصوصي سکتور کافی مرسته کړې ده، په دې کې موږ سره ملي تجارانو کافی مرسته کړې ده، په دې کې هغه افغانانو نهادونو چې ملي فکر لري هغوی کافی مرسته کړې، تر یو حده پورې به حکومت هم لګښت کړی. هم زه په زغر دا خبره کولی سم چې داسې یو ملک چې د موږ د یوې ورځې جنگ دی، د لسګونو داسې ورځو مصارف کیږي. نو موږ که غواړو چې جنگ ختم کړو، موږ که غواړو کې ملي یووالی ولرو، موږ که غواړو چې یو بل ومنو، موږ که غواړو ثبات ولرو، باید د وطن دوستۍ پیام ورته ولرو. او د وطن دوستۍ د پیام لپاره د ټولو نه ښه وسیله هغه ملي بیرغ ده، ځکه یوازینی څه باندې چې موږ راټولېدلی سو د دوی د سوري لاندې ژوند کولی سو هغه ملي بیرغ ده. نو زه فکر کوم چې دا په ډېر څه باندې ارزي، نه تنها په افغانستان کې، تاسو په نورو ممالکو ته لاړ شئ. زه به یو ښه بېلګه درته ترکیه درکړم. ترکیه کې بغیر له دې نه چې ملي ورځ په هر کوڅه کې، په هر کور کې، په هر ملي مرکز کې، په هر هغه عامه ځایونو کې د دوی به بیرغونه ځوړند وي. دا د یو ملک هغه اصلي څیره ښکاره کوي، یا همدارنګه د یو ملک هویت ده. نو ملي بیرغ زموږ هویت ده، دا په ډېر څه باندې ارزي. ای کاش زموږ اقتصاد ډېر ښه وای، د افغانانو د نمولا ښه ورته تدابیر نیولي وای.
په فرهنګي لحاظ، په کلتوري لحاظ، د دغسې ورځو نمانځل لکه د بیرغ ورځ چې ونمانځل سوه، دا څومره ګټور کار دی؟
په یو ملک چې د څلوېښتو کلونو راهیسې جنګ وي، د موجوده نسل ذهن جنګ پورې تړلی وي. لار اداره چې تی ذهن له جنگ نه راوباسي، دغسې مراسم ولري، دغسې د ملي هویتونو او همدارنګه هغه ور وپېژني چې هغه بیرغ ده. زه فکر کوم چې ډېر زیات اړتیا ورته سته ده، او د اړتیا تر څنګه افغانان دنیا ته پیام لري چې افغانان په خپل منځ کې هیڅ ستونزه مشکل نه لري. تاسو ولیدل چې ځوانان په هر کوڅه کې، په هر کلي کې، په هر منطقه کې سره راټول دي، بیرغونه په خپل کورو دي، په خپل دوکانو باندې دي، او په عامه ځایونو کې دي. نو دا یو ښه ترتیباتو، ښه تدابیرو. اما زه هیله مند یم چې دا موږ تنها سه کالې نه، بلکې هر کال یې ولمانځو.
لوړ تاریخ نه دي قربان شمی وطنا، زه د کور تاریخ دیوان شمی وطنا.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان بیرغ تل رپانده اوسي او ټول خلک د یو بیرغ د سیوري لاندې خوښ ژوند ولري، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ستا خطون ټول زما سر ته پراته دي، زیل ولم هر شپه دوبار دوبار، کل خاندم کل جاڑم لے ونیم، اے زماپ بن کی پروت غریب اپلارا، اے زماپ بن کی پروت غریب اپلارا. ستا عزت تا عزت دارا، خدای برحم و پتا باندلا کڑے، بلخز وے بیو کتا
ستا د پارا چپتا کی کم جو ہر دماغ کی نیشتا ستانے کئی زما بدے دوڑا بشمارا ستانے کئی زما بدے دوڑا بشمارا